سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم پیل په خبرونو باندې کوو په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي له خپلو ټولو ګاونډیو هیوادونو سره د متقابل درناوي پر بنسټ اړیکې غواړي او ډاډ ورکوي چې افغان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه استعمالیږي دا خبره د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی نن په کابل کې یوې غونډې ته وکړه دا وروسته له هغه چې په هرات کې د ایران سره په پوله کې وروسته سرحدي لانجې ګڼ غبرګونونه پارولی دي د راپورونو په اساس ایران آن خپل زغروال ګاډي هم د افغانستان د پولیس سره نږدې درولی دي اخو پاکستان هم څو ورځې مخکې په خوست او کونړ باندې بمباری کړی دي نن د ثور غویي اتمه په افغانستان کې د پخوانیو مجاهدینو د واکمنېدو دیرشمه کلیزه ده د طالبانو حکومت په دې مناسبت نن یوه غونډه نیولې ده اخوا پخوانیو مجاهدینو د طالبانو له حکومت غوښتي چې په حکومت کې د دوی ونډه هیره نه کړي د روسیې د پوځي تخنیکي همکارۍ فدرالي ادارې اوکراین ته د هغو هلیکوپټرو ورکړه له نړیوال قانون او د روسیې او امریکا ترمنځ له شوي قرارداد څخه لویه سرغړونه وبلله چې په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته په پام کې نیول شوی وي د روسیې د تاس خبري اژانس راپور له مخې دغې ادارې پرون په یو بیان کې د متحدو ایالتونو د دغې پرېکړې په وړاندې اعتراض څرګند کړی هغه یې خپل سری بللي او ویلی دی چې د هغه قرارداد له مخې چې د روسیې د وسلو د صادراتو کمپنۍ په 2011 کال کې د امریکا له دفاع وزارت سره لاسلیک کړی اوکراین یا بل هر هیواد ته د روسیې ساخت دغو هلیکوپټرو په ګډون د روسیې د پخواني شوروي د وخت تولید شوي د هرې وسلې یا نظامي تجهیزاتو ورکړه غیر قانوني ده په پاکستان کې یو شمېر ایثار افغانان وایي چې د پاکستان حکومت باید دوی ته په تذکرو باندې تګ راتګ زمینه برابره کړي د راپورونو له مخې د پاکستان حکومت یوازې د اپریل تر 19مې یعنی سبا پورې تذکره لرونکو افغانانو ته اجازه ورکوي چې خپل هیواد ته بیرته ستانه شي دغه ګڼ افغانان وایي چې د اختر پر رسېدو د پاکستان د همدغې اقدام له مخې نشي کولی خپلو کورنیو سره یو ځای شي او د توریزم نړیوال سازمان پر اوکراین د یرغل په خاطر د روسیې غړیتوب وځنډاو او په مادرید کې میشت د توریزم د نړیوال سازمان یو ویاند ویل دغه سازمان اکثریت غړو پرون چهارشنبه فوق العاده غونډه کې دغه پریکړې ملاتړ کړی دی د روسیې د بارونی چارو وزارت ویلي دا پریکړه پر سیاسي انګیزې شوې او هغه غیر قانوني ده خبرونه مو اوریدل راځو د پروګرام معرفي ته د ایران سره تر روستیو سرحدی لانجو وروسته د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال سلام حنفی وای
از همسایه های خود هم همی توقع را داریم که شما هم احترام متقابل را باید نگاه بکنید
د ثور یا غویي اتمه په افغانستان کې د پخوانیو مجاهدینو د واکمنېدو دیرشمه کلیزه ده ځینې پخواني مجاهدین له طالبانو څخه څه غواړي
خوانی مجاهدین هیڅ څوک د سترګې نه نشي اچولی او چې کله ټول شموله حکومت جوړیږي نو په هغې کې به د مجاهدینو برخه به خامخا معلوم وي او هغه مجاهدین چې لاس د افغانستان د خلکو په وینو ککړ نه دی
په پاکستان کې یو شمېر ایثار افغانان وایي چې د حکومت د بندیزونو په خاطر نشي کولی افغانستان ته راستانه شي
مور و پلار هم بره دي او زمونږ دلته کورونه د نوشو وردلی زمونږ دا مشکلات دي
راشد خان په آی پی ایل کې بیګا خپل ټیم بیا بریا ته ورساو
ولی راشد خان په دومره غټ قیمت باندې خرڅی وجه هم دغه ده که تا ته بولینګ کې پرفورمنس ونه کی بیټینګ یې درته کوي
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابو شوال مطلب ته په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي له خپلو ټولو ګاونډیو هیوادونو سره د متقابل درناوي پر بنسټ اړیکې غواړي او ډاډ هم ورکوي چې افغان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه استعمالیږي د طالبانو د رئیس الوزرا دوه مرستیال عبدالسلام حنیفي نن دا خبره په کابل کې داسې وخت وکړه چې له ایران سره سرحدي لانجې زیاتې شوې دي خبره آن تر دې رسېدلې وه چې د راپورونو په اساس ایران د پوځانو زغروال ګاډي د افغان پولیس سره نږدې درولې وو په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره نیک یو خي اړیکې غواړي
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی نن په کابل کې اتم د ثور د پخوانی شوروي اتحاد په وړاندې د مجاهدینو د بری ورس په ویاړ غونډه کې خبرې کولې. ټینګار وکړو چې د افغانستان له خاورې هیڅ گاونډي ته خطر نشته او گاونډي هیوادونه هم باید د افغانستان په کورنیو مسایلو کې له لاسوهنې ډډه وکړي.
موږ نه غواړو چې د هیڅ ګاونډي د سیمې او نړۍ د هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړو او هیڅ فرد او ډلې ته اجازه نه ورکوو چې افغان خاوره د نورو پر ضد وکاروي، او له ګاونډیو هیوادونو هم غواړو چې متقابل درناوی باید ولري او د افغانستان په کورنیو مسایلو کې لاسوهنه ونه کړي.
خغلی حنفی که څه هم د کوم هیواد نوم وانه خست، خو روانه ونه په اسلام کلا بندر کې د طالب وسلوالو او ایرانی ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی او لانجه رامنځته شوه. له دې وړاندې پاکستانی جیټ الوتکو په خوست او کونړ کې هغه وزیرستاني کډوال په نخه کړل چې د تیر حکومت پر مهال په خپلو سیمو کې د جنگ جګړو له امله افغانستان ته کډوال شوي وو. په دې هوایي حملو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی د نن ورځې په غونډه کې وویل چې له ګاونډیو هیوادونو سره ستونزې باید د ډیپلوماټیکي اصولو پر بنسټ هواري شي. ښاغلی حنفی دغه شان د تیر حکومت په چارواکو او هغه افغانانو چې په وروستیو کې له دې هیواده وتلي غږ وکړ چې اوسمهال په افغانستان کې سوله او امنیت راغلی، باید بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. خو دا په داسې حال کې ده چې همدا اوس هم زیات شمیر افغانان د طالبانو له حکومته د تیښتې په حال کې دي. په دوی کې ځینې د پخواني حکومت کارکوونکي دي چې ویره لري طالبان به یې ژوند ته خطر پېښ کړي، او ځینې ولسي افغانان دي چې په افغانستان کې د سختې بیکارۍ او بېوزلۍ له امله د کار په لټه هیواد پرېږدي. مخکې د طالبانو لخوا د پخواني حکومت د یو شمېر کارکوونکي چې ډېری پوځیانو د وژنې خبرونه ورکړل شوي دي، خو طالب ویاندویانو دا راپورونه رد کړي دي. د یادونې ده چې مخکې له دې د طالبانو حکومت له هیواد بهر میشتو سیاسي مشرانو سره د خبرو اترو لپاره یو کمیسیون هم جوړ کړی، خو دا چې دغه کمیسیون تر دې دمه له کومو مشرانو سره خبرې کړي او هغوی دې ته چمتو کړي چې افغانستان ته راستانه شي تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت مخالفې ډلې ملي مقاومت جبهې په یو اعلامیه کې اتم د ثور د مجاهدینو د بریا د ورځې په مناسبت ټولو افغانانو ته مبارکي ورکړې، خو په اعلامیه کې د ملي مقاومت جبهې د طالبانو د حکومت پر ضد د خپلې وسلوالې مبارزې پر دوام هم ټینګار کړی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان د پخوانیو مجاهدینو د واکمنیدو یا د شوروي په وړاندې دوی د بریا نن دیرش کاله پوره شول. اوس دغه مجاهدین څه غواړي؟ د طالبانو له حکومته ونډه غواړي. دا د دوی یوه مهمه او اساسي غوښتنه بلل کیږي، خو طالبان یې په ځواب کې څه وایي؟ جزئیات به په دغه رپورټ کې واورو.
پر طالبانو د یو شمیر پخوانیو مجاهدینو نیوکه او د ټولګډونه حکومت غوښتل. د افغانستان د خلکو د وحدت اسلامي ګوند مرستیال محمد ناطقي وای
دوی نش کولای په دې ډول حکومت وکړي. حل لار هماغه سیاسي خبرې دي، یو سیاسي هوکړه ده د اصول پر بنسټ او بیا د یو ټولګډونی ادارې جوړول.
نن د ثور اتم نیټه په افغانستان کې د پخوانیو مجاهدینو د بریا له دیرشمې کلیزې سره برابر ده. د افغان مجاهدینو بیلابیل جهادي تنظیمونه په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل او د شوروي پلوه حکومتونو پر وړاندې تر 14 کلن جهاد وروسته د 1991 مریز کال د ثور په اتمه د وخت د جمهور رئیس نجیب الله حکومت نسکور او واک ته ورسیدل. خو وخت تر رسیدو څو وخت وروسته په خپل منځي جګړو اخته شول چې د راپورونو پر بنسټ په لږونه زره کسان پکې ووشل شول او ټپیان شول او په میلیونونو نور هم کډوالۍ ته اړ شول. او دا وضعیت د دې لامل شو چې په 1915 لمریز کال کې د میزان په شپږمه طالبان وخت ته ورسیږي. هغه مهال د طالبانو په لومړي پړاو واکمنۍ کې هم د مجاهدینو مطرح سیرې نه وې شاملې، او اوس هم د مجاهدینو یو شمېر پیژندل شوی سیرې وایي چې د طالبانو په حکومت کې ځای نه دی ورکړل شوی. له دې ډلې د ملي پیوستون نهضت مشر سید اسحاق ګیلانی وایي دا موقت حکومت دی، او چې کله ټولګډونه حکومت جوړیږي باید هغه مجاهدین چې لاسونه د خلکو په وینو نه وي سره پکې شامل شي.
په یقین سره چې خواني مجاهدین هیڅوک د سترګې نه نشي اچولای، او چې کله ټول شموله حکومت جوړیږي نو پاره کې به د مجاهدینو برخه به خامخا معلومي، او هغه مجاهدین چې لاس د افغانستان د خلکو په وینو ککړ نه دي.
د طالبان حکومت د غوي ثور اتمه د رخصتۍ ورځ اعلان کړي، خو ویان دي زبیولا مجاهد ازادي رادیو ته وویل
د جهاد بریا او د ثور اتم کامیابی د ټول افغانانو مشترک ده، او د ویډلې او د جنانه د ټول افغانانو په جهاد کې برخه اخیستې او قرباني ورکړې او لوی امپراتوري د شوروي اتحاد ته ماتې ورکړې د ټولو ګډه مشترک افتخار ده، موږ افتخار پې کوو.
خو ښاغلی مجاهد په دې اړه چې طالبان به ټول ګډونه حکومت جوړ او پخوانی مجاهدینو ته به هم پکې برخه ورکړي کنه، د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نکړه. مخکې بیا طالب چارواکو ویلي و چې اوسنۍ حکومت ټول ګډونه دي او په دې اړه د نړیوالو نسخه ورته د منلو نه ده. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور دا هم ویلي و چې نړیوالو د 15 سنو نوملړ دوی تسپارلې چې پکې د عطا محمد نور، محمد کریم خلیلی، محمد محقق، باتور دوستم، سیما سمر او نور شامل دي چې په حکومت کې ځای ور. په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت جوړېدل نه یوازې د پخوانیو مجاهدینو او سیاسيونو غوښتنه ده، بلکې نړیوال هم دا شان یو حکومت غواړي، او دای د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره اساسي شرط دی.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوا
لتا سو سره وو او یوبا
واربشو پاکستان ته. په پاکستان کې په بیلابیلو سیمو کې ایثار افغانان وایي چې د پاکستان د حکومت د سختګیریو او محدودیتونو په خاطر باندې د اختر د ورځو شپو لپاره افغانستان ته نشي ستنېدلی. د پاکستان د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې د اپریل تر 19 پورې تذکره لرونکي افغانان کولی شي خپل هیواد ته ستانه شي، او تر هغه وروسته به یوازې د پاسپورت او ویزو له لارې افغانان تګ راتګ وکړای شي. د راپورونو له مخې تر دغه اعلان را وروسته یوه ډله افغانان بیرته هیواد ته ستانه شوي، خو لا هم ګڼ هلته پاتې دي او وایي که تر اپریل 19 افغانستان ته ستنېږي نو مخې نیول کېږي چې دا به د دوی ستونزې څو چنده زیاتې کړي. په دې اړه پام وکړئ له سیمې نه د ازادي راډیو د خبریال فرات شینواری رپورټ ته.
افغان وګړي وایي چې په تورخم دروازه د سفاری بندیزونو لامل دی وړو کې اختر کې نشي کولای چې له پیښور، جلال آباد او کابل ته لاړ شي او لا غیړخ نه خپل خپلوان پیښور ته راشي. دوی وایي په خوا به په تورخم کې دومره سختي نه و او په اسانه بتلل راتلل، خو اوس پاسپورت او ویزا شرط شوی او هر تن دا وس نه لري چې پاسپورت او ویزا واخلي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ پرې سفر وکړي. په پیښور کې میشت یو افغان وګړی حاجی رفیق مشال ریډیو ته وایي چې د زوی کوژدنې شوي خو واده ډیر وزنډېده او په دې اختر کې میرمن ته خواږه هم نشي ور وړی.
افتخار په نام مشر زوی مې ده، کابل کې د هغوی ته کوژدمې که تور لورې ده او تر 15 کالو شو دغه اوس چې د ویزې مسالې دي مونږ ته ډېر مشکلات زیات شوي دي، ډېر زیات. واده اوس نه شي کېدای چې چاته ویزه مونږ ته ورنه کړي، مونږ هغه څه رقم پاسپورټونه هم څوک نه ورکوي مونږ ته. کوژده ده د اختر مخامخ ده چې د دوی ته سامان ویسو، څه بټیان ویسو، څه کلچې خواږه ده شین ویسو، مونږ ته مشکلات ده نه شي وړی. بس نیم هغوی اخوا ګیرده مونږ دې خوا ګیري بند پاتې ټول پخوانه ډېر بے خوند شوي دي، الله د پکې خیر کړي.
په تورخم کې د سفاري بندیزونو نه متاثر شوي ځنې نورو افغان وګړو هم را سره خپل احساسات شریک کړل.
نوم زکی الله، جلال آباد نرودات ولسوالۍ. یار اوس خدا سیدا چې کوم هلته دی هغه هلته پاتې دی، چې کوم دلته دی هغه دلته پاتې دی. تک را تک بس یو بل سره ملاس سینځلی دی. هم مخکې اخترونه ډېر په خوشحالۍ او ډېر په خوند و، خپل خپلوان به راتلل، موږ به هم تلو راتلو. نو چې لاړ شو بیا خو را تک مشکل ده، ول پاسپورټونه مسلې دي، بیا به مجبور یو هغسې په کوټه به راځو. نو خو خپل خپلوان هلته پاتې شي، ورونه مور چې هلته یې پلار هلته یې، نو اختر به څه خوند دي؟ د خوړو هېڅ خوند نشته.
نو دا زمونږ او پاکستان او د افغانستان خو سر نه رغېږي، خور او خوریاد سره سره رښتې کړي او بل سره، نو دا سره نه کېږي. خو د حکومت ته دا پکار دی چې زمونږ او خپلو کې سره ډېره ښه رابطه وساتي. مور و پلار امباره دی او زمونږ دلته کورونه د مور و پلار امباره کورونه دي، مونږ نه شو ورته، زمونږ دا مشکلات دي.
د لنډي کوتل مرستیال کمشنر او د تورخم فوکل پارسن اشرف الدین وایي چې د اپریل 19 نیټې پورې په پاکستان کې ایثار شو افغان وګړو ته اجازه ورکړي چې په تورخم دروازه افغانستان ته واوړي، او له هغې وروسته به بیا دواړو خواو ته یوازې په پاسپورټ او ویزه باندې زی راځي.
د کرکټ یو شمیر افغان مینوال د هندستان د کرکټ په غوره لیګ آی پی ایل کې د افغان مشهور کرکټر راشد خان وروستۍ لوبې ستایلې دي. دا چې وروستۍ څه کارنامه کړې دې راپور ته بغوښ شو.
د بریا لپاره په وروستیو دوه بالونو نه منډو ته اړتیا ده. افغان راشد خان چې په دستکشو د افغانستان درې رنګه ملي بیرغکاري په سټرایک ولاړ دی، په لوبغالي کې هیجان خپور دی او د دواړو لوبډلو د مینوالو زړونه درزیږي. خو راشد خان د لوبغالي په آف سایډ شپږیزه وهي، خو د لوبې د بریا لپاره په وروستي توپ درې نورو منډو ته لا هم اړتیا شته. ویره دا ده چې ښایي وروستی بال بې له منډې وشي، خو راشد خان د سن رایزر د لوبغاړو او مینوالو د هیلې په اوبو لهو کوي او په وروستي توپ شپږیزه وهي. په لوبغالی کې د ګجرات ټایټانز لوبډلې د بریا له امله د مینوالو د خوښۍ شور دا ښایي د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په روان سیزن کې تر دې دمه له هیجانه ډکه سیالي وبلل شي. د تیرې شپې په دې لوبه کې چې د ګجرات او حیدرآباد لوبډلو ترمنځ وشوه، حیدرآباد لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې 196 منډې هدف وټاکه چې د ګجرات لوبډلې د راشد خان د 1.3 تیزو منډو پر مټ د شلم اور په وروستي بال هدف پوره کړ او په دې بریا سره یې د نمرو د جدول لومړی ځای خپل کړ. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړی راشد خان په دې سیالیو کې د ګجرات ټایټانز لوبډلې لپاره د مرستیال لوبډل مشر په توګه لوبیږي. د راشد خان ګڼو مینوالو د نوموړي د تیرې شپې لوبه ستایلې او ښاغلی خان د کرکټ د نړۍ یو افسانوي لوبغاړی بللې. د کرکټ افغان څارونکي سمې هلال ازادي راډیو ته وویل
که په تیره لوبه کې بیګانې لوبه کې مونږ وایو پروستیو کې خپل کوجا ټایټنز لوبډلې ته بریا خپل کړاغو چې چټکی یو دیرش منډې وکړي. په ټوله کې راشد خان په هند غورلیک کې خورا ډیر خلو بدل دی. راشد د نړۍ او د کرکټ اوس وخت کې د کرکټ یو مالګه ګڼل کیږي. دا چې په هر میدان وي د لوبې لیدلو لپاره نو میلیونونه مینوال او د کرکټ څارونکي او د کرکټ هغه برخه سره ډیره زیاته مینه لري د لوبې ته پته مي.
د کرکټ بل افغان مینوال رحیم صدیقي چې دا مهال په نیوزیلند کې اوسیږي پر خپل فیسبوک په خبر کړي ویډیو کې د تیر شپې له لوبي ورسته خوخي ښکارا کړي او راشد خان د ټولو افغانانو ویاړ بللې.
څه یو ځالوي په لوبه وشو تاسو ته ټولو د معلومات چې راشد خان یو آل راونډر دی، خو د یو ښه بیټسمین نه تا ښه بیټینګ کوي. ولې راشد خان په دومره غټ قیمت باندې خرڅېږي؟ وجه همدغه ده، که تا ته بولینګ کې پرفارمنس ونه کی بیټینګ یې درته کوي. او د راشد خان په ځلیدلو سره صرف د راشد خان نوم نه یادیږي، د ټول افغانستان نوم یادیږي. دا زمنګ د ټولو افغانانو د پاره د ویاړ خبره ده.
د هندستان د کرکټ غوره لیگ آی پی ایل په 15 پړاو روانو سیالیو کې د راشد خان ترڅنګ څلور نور افغان لوبغاړي هم لوبيږي. محمد نبی، فضل حق فاروقی، نور احمد لکنوال او رحمان الله ګربز هغه نور لوبغاړي دي چې د سکل په دی لیگ کې د افغانستان استازي توپ کوي.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واوري.
د سپورت ورځنی هنداره
په کابل کې د فوټبال د روزونکو لپاره دریمه درجه روزنیز کورس پای ته ورسید. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې دوی دغه روزنیز کورس د آسیا کن فدراسیون په همکاري بشپړ کړ. د فوټبال فدراسیون په یو خبر پاڼه کې لیکلي په دې روزنیز کورس کې په دوه اونیو کې 23 روزونکو ته په عملي او نظري برخو کې روزنه ورکړل شوه. ټاکل شوی چې د هندوستان د کرکټ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن شپه ډیلی او کلکتہ لوبډلې د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته لاړې شي. دواړه لوبډلو په روانو سیالیو کې تر دې دمه ښې لوبې کړي. ډیلی په اووه لوبو کې 4 او کلکتې په اته لوبو کې 15 لوبې ګټلې. که ډیلی د نن شپې لوبه وګټي نو د نمرو په جدول کې ښایي له پنجاب لوبډلې مخکې شي. پنجاب اوس مهال د نمرو په جدول کې شپږم ځای لري. د دې سیالیو د تیرې شپې په لوبه کې بیا ګجرات لوبډلې حیدرآباد لوبډلې ته په شپږو وکټو ماتې ورکړه او په دې بریا سره ګجرات لوبډلې د نمرو د جدول لومړی ځای خپل کړ. او د بارسلونا لخوا د بایرن مونیخ لومړی مهاجم روبوټ لواند فیسکی ته وړاندیز شوی رقم رسنیز شو. د راپورونو پر بنسټ د لواند فیسکی د پروګرامونو مدیر د بایرن مونیخ له مشرانو سره تر لیدنې وروسته بارسلونا ته ولاړ تر څو بارسلونا لوبډلې ته د دغه لوبغاړي د انتقال لپاره خبر وکړي. د بارسلونا مسؤلانو د دغه 33 کلن مهاجم د پروګرامونو مدیر ته ویلي حاضر دی چې نیو کام ته د هغه د انتقال لپاره له 30 تر 35 میلیونه یورو ورکړي. دا خبر دا ورځ د فوټبال د مینوالو ترمنځ تر ټولو ګرم خبر دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه په دې برخه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د ترکیې په ګډون له ټولو هیوادونو غوښت چې هلته میشتو افغان کډوالو ته د کډوالۍ ټول حقوق ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ترکیې رسنیو د رپورټونو پر بنسټ له دې هیواده نږدې 300 افغانان کډوال د دوی له خوښې پرته افغانستان ته استول شوي دي. د کډوالو وزارت هم تاییدوي چې یو شمیر افغان کډوال افغانستان ته ورستانه کړی شوي.
د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ اوسیدونکي 25 کلن میرویس د ترکیې په یو زندان کې تر 2.5 میاشتې بند وروسته 13 ورځ افغانستان ته ستون کړل شو. د چې د تیر مریض کال په وروستیو کې اروپا ته د تګ په نیت له کوره وتی و، په استانبول کې د سفر د قانوني اسنادو د نه درلودو په تور نیول شوی او دوه ورځې مخکې د هوا له لارې افغانستان ته راستول شوی دی. میرویس چې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي وایي په افغانستان کې د کار د نشتوالي له امله اړ شو چې په مرګونو لارو د سفر پریکړه وکړي.
میرویس
وای کابل ته پر رسیدو ور سره دومره پیسې نه وی چې آن روژه ماته پرې کړی وای. دوی لویر سره سره د دوهم ځل لپاره هم خپل بخت آزمایي او خای په نګدي ورځو کې یو ور بیا د سفر موزي په پخو کړی. د ننګرهار اوسیدونکو خان محمد هم تازه ترکی وستل شوی. خان محمد ازادي راډیو ته د خپلې بیوزلۍ کیسه داسې کوي.
تازه د کاروزګر بیخسته ده نه چې هته ډېرینه پیدا کیږي. بیخي زبا په ځان سخته تیر کوم ازما به چې خو رانه غوړی نوې جامې غوړی د اختر او زوس دغه کوم اختر چې راغلی دی اختر لپاره نه زما د بچو جامې شته دی نه چپړه شته دی چې زه مجبور یم چې هره دینه به څومره سختې لارې مر قبلومه خو زه به حتمي کوشش کوم چې زه به ځمه ترکیه ته ترکیه نه به خو ځان اړومه نور ملکونو ته.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم مني چې په وروستیو څو ورځو کې له ترکیې یو شمېر افغان کډوال راوستل شوي خو دقیق شمېر په اړه هیڅ نه وایي. د دې وزارت وایان عبدالمطلب حقانی ازادي راډیو ته وویل
تیرو نږدې ورځو کې څه تعداد افغانان له ترکیې هیواد څخه را ډیپورټ شوي دي افغانستان ته لیږدول شوي. مونږه دغه بې سرنوشته د افغانانو ډیپورټ کول دا هیڅکله نه تاییدوو او د ترکیې په شمول له ټولو قربا هیوادونو مو غوښتنه ده چې هلته اوسیدونکي افغانانو ته باید هغه حقوق چې کوم نړیوال حقوق د مهاجرینو بې ځای شو لپاره ورکول شوی دی دا په نظر کې ونیول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې رسنیو تازه خبر ورکړی چې په وروستیو درې ورځو کې له دې هیواده 228 غیر قانوني افغان کډوال بیرته افغانستان ته استول شوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له دې هیواده زیات شمیر خلک په تیښته دي. په دوی کې ځینې د پخواني حکومت کارکوونکي دي چې ویرې اخیستي او ځینې هم د خوارۍ مزدورۍ لپاره وطن پرېږدي. که څه هم طالبانو ویلي د تیر حکومت کارکوونکو ته یې عمومي عفو اعلان کړي او خلکو ته د کاري زمینو د رامنځته کولو په لټه کې دي خو د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې په افغانستان کې اوس مهال 95 په سلو کې خلک کافي خواړه نه لري.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان خزو شبکه په افغانستان کې د خزو د سوداګریزو کارونو د خرابېدو په اړه اندېښنه ښيي. د دې شبکې مشر ممتاز یوسفزی ازادي راډیو ته وویل چې دا محل د سوداګرو خزو تولیدات بازار نه لري او دوی له سترو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. یو شمیر سوداګر مېرمنې هم دغه څرګندونې تاییدوي خو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د خصو د سوداګرۍ د ودې لپاره د هڅو او اسانتیاو درامنځته کولو خبره کوي.
سره له دې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سوداګرو خزو د تولیداتو او د دغو تولیداتو د خرڅلاو په برخه کې په خپل ملاتړ ټینګار کوي، د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان خزو شبکه د اقتصادي رکود او د یو شمیر سوداګرو مېرمنو د سوداګریزو فعالیتونو د بندېدو خبره کوي. دغه شبکه وایي اوس مهال په افغانستان کې د سوداګرو مېرمنو تولیداتو ته بازار نشته او آن ډېرې دغه مېرمنې د خپلو کاري جوازونو د نیوي کولو توان هم نه لري. د دې شبکې مشر ممتاز یوسفزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تشخص
ښځو لپاره ستونزې پیدا شوې دي چې دوی لپاره اوس په حال مارکیټونه نشته او د خپل محصولات دوی په آزاد طریقه باندې خرڅوي نشي. دوی شرکتونه اول شکست دي ځکه دوی نشي کولی چې خپل هغه جوازونه هم اپډیټ کړي.
د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د خوځو شبکې وای د محل ل 3800 څخه زیاتې سوداګرۍ مرمنې ل دغه شبکې سره راجستر دي. په ورته وخت کې یو شمیر سوداګرۍ مرمن هم مني چې د سوداګرۍ په برخه کې لګاڼو ستونزو سره مخ دي. رحیمه اجیزاده چې د کانو او جامو د تولید په برخه کې کار کوي ازادي رادیو ته وویل
په مالی برخه کې زموږ عمده ستونزې د مارکیټ نشټوالی او امنیتي وضعیت دی. له همدې امله موږ د سوداګرۍ په برخه کې وروسته پاتې یو. زموږ د زیوراتو د تولید فابریکا د اسانتیاو د نشټوالي له امله تړلې ده.
د غمیرمنې د طالبانو پر حکومت او نړیوالې ټولنې غږ کوي چې د دوی د کار ملاتړ وکړي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د صنایعو او سوداګرۍ وزارت وایي چې دوی په افغانستان کې د ښځو د سوداګرۍ د ودې او پراختیا لپاره یو شمیر کارونه کړي دي. د دې وزارت ویان مولانا زهیر ازادي رادیو ته وویل
وزارت صنعت تجارت در قسمت
وزارت خوځو ته د کار د جواز د ورکولو په برخه کې کوم ستونزه نه لري. د غشان د خوځو لپاره د سانتیاو د برابرولو لپاره کار کوي او په افغانستان کې د خوځو د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې کوم ستونزه نشته.
تجارتشان هیڅ مشکل نه
دی. دی وایي چې د سوداګرو مرمنو د هڅونې او د دوی د تولیداتو د پلور لپاره اوس هم په کابل کې اختریز نندارتون پیل شوی دی. خو نوموړي دغه نندارتون د جوړېدو د څرنګوالي په اړه څونه وایي. د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان خوځو شبکې څو میاشتې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرو خوځو تولیداتو ته د مارکیټونو د جوړولو خبره شوه. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ د پیل نهمه میاشت روانه ده، خو د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان خوځو شبکې مسولین وایي نه یوازې دا چې د دوی د تولیداتو د پلور لپاره بازارونه نه دي جوړ شوي، بلکې د سوداګرو مېرمنو زیات شمېر تولیدي فابریکې تړل شوي او دغه مېرمنې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
سم تاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
زقاری احمد الله د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ څخه تاسو ته د پیغام پریږدم. ګران محترم ورونو، د ازادي رادیو خبريالانو او تخنیکارانو، ډیر تاسو خوشاله یو چې تاسو زموږ د ولس لپاره بل خصوص په جروژه کې د نرخو د ګرانېدو پر برابر باندې تاسو کومکونه کوي. اوازونه او ژغونه تر مسولینو پر رسوي. هغه څه هم د اهله لرو چې تاسو زموږ د ولس لپاره خدمت وکړي، نرخونه سره چچ کړي، د بې عزل خلکو لاسنیوي وکړي، د بې عزل خلکو سره لا زیات خدمت وکړي.
د شبکو نیټونه باور کډیر کمزوري شوې دي او ریټونه نور هم قیمته دي قیمته کیږي ورستر بلې. مخکې خو به دا بانه و چې پایې وهل کیږي جنگ او هغه خطرې وي، اوس خو پایې هم هیڅوک نه ماتي چې دا څه مشکلات دي. د کې چې مخکې سل دکې په سل او 500 دکې په 500 افغانۍ وي، اوس هغه په 110 روپۍ شوي. آر یو پیکیج هم نور هم قیمته کو. نو زمونږ لوړپور چارواکو نه هیله کوو چې د دې څه غم او غو خوري او دا لږ ارزانه کې. وسلام
ګرام سلیمانځی یم، د غزنی ولایت د ګیرول ولسوالۍ خبره کوم. د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه یم. بعد له سلامه د اختر ښې شپې ورځې دي. داسې بېچاره او غریب خلک دي چې د بېګا ډوډۍ لانه لري. نو داسې اوبادان خلک که نور داسې څه لري د غریبو خلکو سره څوک مک وکړي، دا به د تاسې د آخرت یو ذخیره وي. د ازادي راډیو مننه. السلام علیکم.
زموږ په منطقه کې ډېره وچکالي ده، ډېر حالات سره خراب دي. زموږ کلي درې کلي برنخیل ورته د شاجوی د ولسوالۍ مربوط یو. یعنی بتۍ باور وکړئ په والله که یو سړی د ماښام پر ډوډۍ قدرت لري او مرستې چې راغلې دي ټولو دلته زورواکې د طالبانو خپلوانو عزیزانو قریبانو وړې دي. والله او بالله مې د قسمې که په د درو کلیو کې یوه سړي ته هېڅ هم رسېدلی. نو موږ له تاسو څخه هیله کوو چې زموږ غږ تر مسؤولو چارواکو پورې ورسوي. زموږ یوازې د د د د څه کولو او د خبرو کولو ځای د ستاسو ریډیو د عمر له تاسو خمنه.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201 شمیره بیا تکراروم 00400 22 یولس 40 201
زماله خو هم دومره په نور خبرونه کې زماله همکارانو سره وسی.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې ورزولند خبرونه ته په افغانستان کې د طالبان حکومت وایي لخپل ټولو گاونډي هیوادونو سره د متقابل درناوي پر بنسټ اړیکې غواړي او ډاډ ورکوي چې افغان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه استعمالیږي. دا خبره د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي داسې وخت نن وکړه چې له ایران سره په پوله کې ځینې جدي لانجې رامنځته شوې. نن د ساور غویي اتمه په افغانستان کې د پخوانیو مجاهدینو د واکمنېدو دیرشمه کلیزه ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش نن د اوکراین په پلازمینه کیف کې هغه سیمې ولیدلې چې څو اونۍ د روسیې تر اشغال لاندې وي. ښاغلي ګوتیرش وویل چې د جګړو او سختیو په لیدو سره پوهیږي چې څومره سختۍ په دې ځای باندې تیر شوي دي او د ده خبره چې په 21مه پیړۍ کې جنگ د منلو وړ نه دی او د روسیې د پوځي تخنیکي همکاریو فدرالي ادارې اوکراین ته د هغو هلیکوپټرو ورکړل. د نړیوال قانون او د روسیې او امریکا ترمنځ له شوي قرارداد څخه لویه سرغړونه وبلله چې په تیر جمهوري نظام کې د افغانستان له وسلوالو ځواکونو ته په پام کې نیول شوی وي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم د مخکښو ښځو پروګرام.
مخکخی خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شزې خبريږي. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چار میر احمد صاحب پر مخړی. په دې خبرونه کې لداس شذو سره خبرې کوي چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د کابل پوهنتون او د کابل پولی تخنیک پوهنتون ته خبر ورکړی چې شنبه، دوشنبه او د چهارشنبه په ورځو به نجونې او د یکشنبه، سه شنبه او پنجشنبه په ورځو به هلکان د سهار له 2 بجو او 15 سلويش دقیقو څخه تر 2 بجو د غرمې تر ډوډۍ وروسته او منځله لپاره د یو ساعت تمی سره درسونه ته حاضریږي. لدی او ورته نورو اعلانونو سره محصلین په ځانګړې توګه شدینه محصلینی لڅټول ستونزو سره مخامخ شوی دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره په کابل کې د پوهنتون استاد اغلی څنګلمر، محصل اغلی زرمینا دولتزی او محصل اغلی دیوا سادات خبري کوي. اوس هم د موضوع په اړه باندې خبرې پیلوز مجد خبرونی لمړی ملمنه اغلی څنګلمر لمر سره د ټلیفون لاري وصل شوی ده.
تاسو ته هم مننه. لمړی ز هم خپل سلامونه ونی کې هله تاسو ته او دلو اوریدونکو ته وړاندې کوم او خوشاله یم چې نن زه په پروګرام کې ګډون کوم.
اغلی څنګه که تاسو په لمړی سر کې مشته د دغه تغیراتو په اړه باندې معلومات راکړئ چې تاسو ته څنګه خبر درکړل سو
او لکه څنګه چې تاسو ته هم معلومات درکړل شي دي. بالکل دا دقیق ده چې دینجنو او د الکانو د سی تایمونه یا هم ورځي بیل شوی دي. مثلا جوست پرځ بنجونه راځي پنتون ته او تاخ ورځي به هلکان راځي او دا خبر ته باندې چې مونږ ته د ریاست د پنتون څخه راځي شوی دي د مکتوب په ذریعہ او اوس هم درسونه شروع شوی دي او مطابق د همدې مکتوب الکان او نجونې بیل بیل ورځي کې خپل درسونه ته راځي.
مخکې د پوهنتون دغه د ورځو او د درس تنظیم څه ډول وو؟ هغه اوریدونکو چې پوهنتون ته نه دي تللي یا د دغه سیستم سره بلد نه دي د هغوی د معلوماتو لپاره
سیستم نارمل لکه په نورو هیوادونو کې دي. همداسې یو نارمل سیستم وو. انجونې او الکان یو ځای درسونه ته راتلل. ورځې بیل نه وي، تایمونه هم بیل نه وو او دوی یو ځای په درسونو ته ادامه ورکول او دوی درسونه یو ځای وو. بیا وروسته له ماسپښین به مثلا دوی خپلو کتابتون ته چا به چې درسونه درلودل کتابتون ته به تلل یا کورنۍ دندې هغه به یې ترسره کولی یا به کمپیوټر لاب ته تلل یا به مثلا په لابراتوار کې به چې کوم اړین کارونه ول چې دوی به باید زده کړي وای نو لابراتوار ته به مخه کوله لیکن اوس دا سینه دا اوس الکان بلومنی سر کې یعنی پاوالو دریو افتو کې کله پانتون شروع شه یعنی ورسله جمهوریت څخه لومړی دی انجونو الکان تایمونه بیل شو مثلا د سهار له خوا جنه شولې او ماسپښین له خوا هم الکان اما په نیوی سمستر کې یعنی اوس دا نیوی کال شروع شو اوس مکمل ورځې هم بیل شوې یعنی انجونه باید په جوست ورځ کې راشه او الکان په تاخور ورځ کې
طالبانو تاسو ته څه وویل چې ولې دغه پریکړه کړې ده چې ښځینه محصلینو او د نارینه محصلینو لپاره باید ورځې جلا سي
د مو حمد د چې لکه څنګه چې وایي کی چې اسلامي نظام دی او اسلامي نظام کې او اسلام اصول مطابق دی وایي چې باید انجونه او نارینه صفونه سره جلا سي او مکس درسونه باید ونه سي ځکه چې مکس درسونه یعنی الکان او انجونه مکس والے د اسلام او د شریعت خلاف دی نو د دې له ځا دوی صفونه او بلاخره تایمونه او ردی دی لیکلی
تاسو په نظر آیا هغه سیستم سم نه و څه مشکل درلو دی او ولې باید غیر اسلامي وبلل سي
خب هو ار نظام خپل ځان ته حکومتونه لري او څنګه چې تاسو زما نظر وغوښته او یا زما تجربه په اساس د خپل تجربه په اساس وایلی شم چې د هغه ورځې نه چې ما د استادې دنده په غاړه اخیستې ده که صنفونه مکس هم و څه مشکل موږ نه و لیدلی نو هغه ټول اسلامي ټولنه الحمدلله کوم مشکل ایجاد شوی نه و د هغه لحاظ درسونه هم نارمل پر مخ تلل خو اوس هم که څه هم صنفونه بیل شوي دي اصل له ځینې ستونزو اوس هم انشاءالله چې داسې ځانګړې ستونزه به نه وي چې د دې سبب شي تر څو د تحصیل مخه ونیول شي
زموږ د خپرونې دوهمه میلمنه آغلې زرمینه دولت سي له موږ سره وصل سوې ده د تلیفون له لارې زرمینه جانې مننه چې له موږ سره خبرې کوي
السلام علیکم تاسو ته ټول اوریدونکو ته مو ان شاء الله ستاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او مننه له دعوته مو
ورسته له هغه چې تاسو ته خبر درکړل سو چې تاسو به درې ورځې په هفته کې کولای شئ چې په هنتون ته لاړ شئ تاسو دغه اقدام ته یا دغه پریکړې ته په څه نظر ګوري
زه په دې اړه باید دا وایم چې واقعا کله چې ما دا خبر مې واورید چې جنکی او هلکان دواړه په هفته کې د تاګو ورځې تقسیم شوی دی دا واقعا اول ورته ډیر زیات جالب او ورسته کله مې څه فکر وکړ درته ستونزمن ښکاره سو ځکه که امارت اسلامي کې دی خوانه ځینو جنکیان ته دا شاید خاص وو چې په یو ټایم کې د هلکان سره لاړ نه سي اسانتیای برابر کړی وي خو هم مشکلات ډیر زیات مخته راوستي دي مثلا دا درې ورځې کلار سي هلکان کې جنکی وي دا د دوه ورځو فشار په ورځ راوستل چې درس د دوه ورځو درس په ورځ کې ویل سي ډیر زیات مشکلات رامنځته کوي او واقعا دا مشکل ده چې په ورځ کې دا ټول فشار په مسل باندې راوستل سي
ستاسو په نظر باندې که تاسو یو دانه یا دوه دانه ستونزې یاد کړئ چې رامنځته کیږي او ورسته له هغه چې